ستړي مسي وایس اف امریکا دیوا یو وساته خبری خبرونه کی شرغلاست تر توای استاسو قربانی یوز کلسوم کاکر
تمزا شپک مومن
د جمعې ورځ د کالی 2019 سم د فروری د میاشتې وړمبې نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مخستن لس بجې دي. افغانستان کې نهنې می او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. خبرونه کی را سره ملګری او سیږي د مهمو خبرونو تفصيلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکې.
د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلال بوټو زرداری په مرکزی حکومت باندې تور لګولې ده چې بیا لابل صوبو ته د تلسم آئینی ترمیم لاندې ورکړې شوی خپلواکي نه عملي کړي.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون وایس اف امریکا جوا ته په یو مرکه کې د غورځنګ یو کال د کامیابۍ په اړه ویلي چې پښتنو ځوانانو ته دا تحریک اوس زیات د منلو وړ سوی.
او د پاکستان په سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د حکومت لخوا د کال 2019 لپاره د حج نوې تګلاره رد کړې او د حکومت نه د حج پالیسۍ ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، را سره ملګري اوسېږئ. د دې تر څنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو.
ګرانو قدرمنوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونې ته نیخ پنی غا د واشنگتن ډی سی نه غواګی. د سین په کنکورد سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته د وینا په وخت باندې د پیپلز ګوند شریک مشر بلال بوټو زرداری ویلی دی چې مرکزی حکومت د اتلسم آئینی ترمیم چې کوم بدلون شوی و د هغې په عملي کولو کې غرضی نه دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو د ډیور ډیو خبريال پیر ولادت شاه خپل راپور کوړند کی.
تیر کال جولای کې په مرکز کې د واک تر لاسه کېدو نه وروسته واکمن تیری کې انصاف ګوند مهم لیډران لخوا اتلسم دستوري بدلون باندې اندېښنو په حق له بیانونو لړۍ دوام لري. دغه سیر د سپریم کورټ لخوا دغه بدلون د لاندې سند صوبې ته سپارل شوی سرکاري هسپتالونو انتظامیه بیا مرکز ته ورکولو باندې هم صوبایي حکومت سخت عکس العمل ښایي او دا دغه بدلون د لاندې د صوبو لپاره باوري جوړ کړی شوی خپلواکۍ په ضد بلي. او صوبه کې واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په کنکورټ کې یوې غونډې ته وینا کې په وزیر اعظم عمران خان باندې د صدارتي نظام لاره هوارولو تورونه لګولې دي.
پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اپنا لیگل آپشنز استعمال کریں گے مگر ہم سیاسی آپشن استعمال کریں گے. ہم 18ویں آئین پہ کمپرومائز نہیں کریں گے.
تیر کال جولای کې په مرکز کې د واک تر لاسه کېدو نه وروسته واکمن تیری کې انصاف ګوند مهم لیډران لخوا اتلسم دستوري بدلون باندې اندېښنو په حق له بیانونو لړۍ دوام لري. دغه سیر د سپریم کورټ لخوا دغه بدلون د لاندې سند صوبې ته سپارل شوی سرکاري هسپتالونو انتظامیه بیا مرکز ته ورکولو باندې هم صوبایي حکومت سخت عکس العمل ښایي او دا دغه بدلون د لاندې د صوبو لپاره باوري جوړ کړی شوی خپلواکۍ په ضد بلي. او صوبه کې واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په کنکورټ کې یوې غونډې ته وینا کې په وزیر اعظم عمران خان باندې د صدارتي نظام لاره هوارولو تورونه لګولې دي.
د الیکشن نه مخکې د کور کمانډر میټینګ وشو نو دا غې نه خبر راووته چې هغه دا وی چې رته 18 امندمن کې چې کوم صبح ته پیسې تل دي پاکي مرکز کې پیسې کم شي دا غې نه ډیفنس ته پیسې کم ملاوي. پرون خو د ذاتی رائے نه خبر راووته کوم خیال کړي پرون انفارمیشن منسٹر وی چې د هندستان د ډیفنس بجټ ډیر زیات دی او دوی مدار چې د 18 امندمن نه مخکې د مرکز سره ډیری پیسې وي. نو دا مطلب دا شو چې دا خبره د نن ډیسکس شو او دغه دغه معنی کار کوي او بیا بیا باروي نوري خبري وګړي چې په هیل کې دا چلو شو پس اډوكيشن کې دا و شو پاره کې دا و شو د دو دورا غلي د دوه مقصد لپاره دا راوسته د دوه مقصد لپاره یو دی لپاره چې سیاستانان بدنام کی چې سونه دې بدنامول شي په غیمانی بل چې دی و تسوي چې اغه کوي.
زید خان اویل که دستوری بدلون ته زیان اور سوال شنو مسولیت به نه یوازې په وزیر اعظم خود هیواد طاقتور ادارو په مشرانو هم راضی او دی خبرداري ورکوي چې په داسې کولو سره موجوده بڑا کې د پاکستان مرکز د خطر سره مخ کیدلی شي. بلخوا مرکزی حکومت د اتلسم دستوری بدلون په سر د مخالفه ګوندونو اندېښنې بی ځایه بلی او د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودری تور لګوي چې پیپلز پارټی د کرپشن د تورونو جواب وغواړي نو دوی درته اتلسم دستوری بدلون معامله راپورته کړي او د بلاول بوټو نن بیان ته عکس العمل کې د سند ایالت سره تړاو لرونکي د تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر رمیش کمار صدا سوائی
جی آئی ٹی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی 18th امینڈمنٹ کی بات کر دیتے ہیں, کبھی سندھ کار کی بات کر دیتے ہیں, کبھی این ایف سی کی بات کر دیتے ہیں کہ ہم ڈبلیو ایف اپنا ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں گے, ایشین ڈیولپمنٹ کے ان کو پتا.
دے وائی چی پیپلز پارٹی دا جالی بینک اکاؤنٹنو قضیہ کی دا پلٹنو ٹیم مطمئن کولو پزے کل دا مرکز او صوبو تر منظر وسائلو دا ویش او کل اطلسم دستوری بدون معامل رو چتوی او دا رمیش کمار پا خبر پا دے ہر سوک پوئی گی چی پیپلز گن پدا سے کولو سر دا خپل قیادت پزد دا کرپشن دا تورون نا پام اڑاول غواڑی.
تاسو مونگ پا چولنیزو بے پانو ہم سارا لے شئی فیس بوک پی او اے ڈیوا, ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا, Instagram VOA Diva, and for YouTube VOA Diva News. وائس آف امریکہ دی وعدہ تاسو را سره ملګری او سیری خبرونه کې یو شمیر نور مهم خبرونو تفصيلات لرو. وړاندې هم تاسو د پیپلز ګوند د شریک چیرمن بلاول بټو زرداری په مرکزی حکومت د تور لګولې چې د بلابلو صوبو ته د اتلسم ترمیم لاندې ورکړل سوی واک اختیار عملی کو نه عملی کیږي. هم په دې اړه اوس تاسو ته یو سیړنه وړاندې کوو چې په تیر خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیوا سیړنکار اسماعیل خان صاحب سره پوښتلې ده.
انصاف حکومت راغلی دی نو دی بارے کم دغه اندېښنې بار بار اظهار کیږي, خاص کر د کم د اختلاف ګوندونه دی پیپلز پارټي شو او اوس پکې ان پی دا خبره بار بار په تکرار کوي چې اتلسم ترمیم ته خطر پیښه ده. د دې شکټ دغه چې کم دی هغه دغه دی چې ویل کیږي داسې چې وفاق سره چې کومې محکمې وي هغه کې زیاتې محکمې چې کم دي نو هغه صوبو ته لاړلې او داغه په وجه باندې چې کم دي نو مقامی سطح باندې چې کومه پالیسي جوړیږي نه غي ته نقصان رسېږي. لکه تعلیم حضرت صلی الله علیه مثال در کوم چې هغه مخ کې یو وفاقي دغه غي سره اختیار او د وفاق سره اوس هغه صوبو ته لاړ نو سیدی قامی تعلیمی پالیسی جوړي یا د صحت په مت کې یا د څنګه نور هغه اوس محکمه چې کم دي اختیار او صوبو سره تل دي نو وفاق ته پکې مشکلات جوړ شوې دي. بل دا چونکه دا ټولې محکمې لړلې صوبو ته نو د صوبو اخراجات چې واشل نېشنل فاینانس کمیشن د لاندې د صوبو حصہ سی واشه وو ځکه چې دا ټولې محکمې د صوبو سره دي نو دا غي په وجه باندې د وفاق سره اوس پیسې ډېرې کمې پاتې شوې دي. دا غي حصہ پکې وفاق حصہ کم ده او د صوبو زیاته ده. نو دا خبره بار بار تکرار سره کیږي چې د تحریک انصاف حکومت چې ګم دی نو هغه غواړي چې اتلسم ترمیم چې کم دینو پاغه کې دی مزید دغه کې وک نور ترمیمات کیږي کې بدلون راولي او د اتلسم ترمیم د لاندې چې کوم صوبو ته دغه واکو اختیار شي واشو نه د فدرل دغه د تصور د لاندې هغه بیا بیرته را واپس راو ګرځي. نو د پیپلز ګوند او د نېشنل ګوند دغه دار چې دا واپس د دې کوشش دغه چې مرکز بیا مضبوط کړي او وفاق چې کم دی بیا وفاقي چې کوم اکایا نه دی یا صوبې دی هغه واپس را کمزوري کوي.
خو اسماعیل صاحب کو اوکه دی شي په دریو صوبو کې خاص کر خیبر پختونخوا او پنجاب کې عملاً د دوی پوره حکومت ته د تحریک انصاف مرکز کې او بلوچستان کې هم سوینې په داسې حالاتو کې بیا د تحریک انصاف لپاره آئینی ترمیم راوصل او د اپوزیشن ګوندونو هم په دې وخت باندې دا یری داسې سرګندوي.
نو یره خو ورس دې سره شته دی خو دا یو خبره ده چې زما خپل خیال دار چې په د تریک انصاف چې کوم پلویان دي خاص کر د بلوچستان د بی ان پی بلوچستان نشي پارټي منګل صاحب د ما نه دي خیال چې غبا په دې باندې د دې سره ملاتړ کوي تریک انصاف د حکومت سره او دې سره هغه رنګ یې د دې شمیر هم دا چې نشته چې دې د ترمیم کی او نه بو سره د دې ځکه چې ماته استوې د ایم کیو ایم پتا وطن لګي ایا ایم کیو ایم بدی سره په دې اتل لسم ترمیم باندې ځی کنه او زما خپل ګومان دا چې دې شغي هم د حکومت په دې باندې سپورټ نه کی نو دې د پاره د دې اکثریت هم پکار دی چې کم د دې حکومت سره ماته نه کار چې دی ودا پوره کی
او اسماعیل صاحب دا دوی چې پکې ځنې پکې د صدارتي نظام د یری خبرې هم کوي. آیا د دې پاسیبلیټی یا امکان پکاري او کنه دغه صرف سیاسي خبرې ښکاري؟
نه، ما ته لګي چې دا فلال خو سیاسي بیان بازی ده. د دې نه مخکې فلال ما ته داسې نه ښکاري چې حکومت څکه چې په دونه مشکلات حکومت ته مخکې نه را جوړ دي، معاشي مشکلات جوړ دي. نو په دغه خیال کې زمانه دي خیال چې دی به صدا چې فوری تو توګه باندې داسې ګام پورته کړي چې د تلسن ترمیم د رول بیک کولو لپاره به دې صدا چې ګام پورته کړي.
ډېر مننه اسماعیل صاحب.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
افغانستان کې د صلح خبرې اترې کې یو خوا ته د امریکا له خوا کوششونه روان دي او په قطر کې دغه خبرې اترې څو واره وشوې. نو بل خوا ته د روس پایتخت ماسکو کې هم د خبرو یو پروسه روانه وه چې پکې دی وار د افغانستان حکومت د شرکت کولو نه انکار کړی، ځکه چې په دغه کې برخه اخستونکي طالب مشران هغه دي چې د افغانستان حکومت مخالفه بلل کیږي. په دغه حق لبنې د ډیورډ خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مسکو په قربتوب دی افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه چې ټاکل شوې د راتلونکو دوشنبه په ورځ تر سره شي په خبرګون کې دی افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې ناسته کې افغان حکومت برخه نه اخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی لډوی سره په خبرو کې ویل چې تر هغه چې روسیا د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو کولو لپاره زمينه برابر نه کړي، د دا ډول ناستو جوړیدل د سولې په پروسه کې مرسته نشي کولای.
روسیا
د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ او ملکیت یې د سولې د خبرو پروسې په رسمیت پیژندلې، او موږ د روسیې او نورو هیوادونو د یو شمېر ژمنو د عملي کېدو په تمه یو. موږ په دې ناسته کې ګډون نه کوو او باور لرو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره دا ډول غونډې دایرول مرسته نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی افغان سولې لپاره د روسیې په تګلاره نیوکه وکړه، وویل چې دغه تګلاره له نیمګړتیا وډکه ده. احمدی وویل دی سولی هغه تګلاره چې روسانو وړاندې کړې د افغانستان د سولې سره مرسته نشي کولای، او هغوی باید هڅه کړې وای چې زموږ او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ته زمينه برابره کړې وای. رویټر خبري اجن د روسي چرواکو په حواله ویلي چې د مسکو غونډه کې چې د رواني میاشتې د فبروري په 15 نیټه په مسکو کې جوړیږي، د افغان حکومت سرسخت انتقاد کوونکي او طالبانو استاذي وربلل شوی، د افغان حکومت پکې بلنه نه د ورکړل شوی. افغان حکومت په داسې حال کې د مسکو په ناسته کې د ګډون کولو څخه انکار کړی چې نږدې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د سولې ترنامه لاندې د مسکو په مشرۍ جوړې شوې غونډه کې لاله زیاتو هیوادونو استاذ او طالب مشرانو پکې برخه اخیستې، او په تیره ناسته کې هم افغان حکومت رسمي پلاوی برخه نه واخیستې. افغان حکومت په وار وار ویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونو کې غواړي چې له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، باید افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو کولو ته زمينه برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د سولې په تړاو د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد ترمن چې په قطر کې د سولې کومې خبرې شوي، په هغه کې د یو شمېر پرمختګونو ریپورټونه خپره شوي دي، خو له افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو مسله لا نه ده هواره شوې. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
د ګرانو په مردونکو تاسو د ډیور اډیو خبرونه ته نه پنه غو واشنگتن ډی سی نه وګی د افغانستان د سولې په حق لبانې دغه خبرې ترې سمره قوی دی او بلدا چې دغه خبرې ترې ک په درې سلور ځای روان وي نو دغه به ګټه چاته کیږي بل د روس امریکا لخوا چې کومې داوی کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې تر ډیر حده موافقه ته نږدې شوی نو دی وخت کې د روس په مداخلت باندې سیلنکار سوې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت سره سلوی کې ناستې ورته کلې کو پیر صاحب سړی مشي
په خیر
پیر صاحب د روس په مداخلت باندې ستاسو څه خیال دغه خبره ترې دی جوړی ته ورولي جوړ جاړي ته ورولي کنه دغلته کې څنګه چې خبره پښتو کې کیږي چې وبخړی
دا وبخړول خو امریکا هم دا وایي چې دا وسه خبرې چې موږ شروع کړې دي زلمی خلیلزاد طالبانو سره نو دا خړول او وبخړول یو بل کوشش ته دی روس طرف نه او دا اول ځل نه دی که تاسو خیال کوي چې تیرې پیړۍ چې ماسکو کې آخري غونډه چې شوې په هغه کې هم امریکا خپل کسانو لیږلي افغان هم سرکاري تور باندې څوک نه ورغلي حکومت برخه نه واخیستې های پیس کونسل والا کسانی ورلیږلي وو نو روس په نیت باندې امریکا او افغانستان دواړو ته شک دی روس کوشش کوي چې افغانستان ته ځان راننه باسي لکه د شام ته ورننه وته افغانستان خود دی خپل بیک یارد ګڼي او دلته دی امریکین هغه بدل اخیستل غواړي چې دوی کوم وایي چې امریکا موږ ته شکست راکړی او دلته په دغه افغانستان کې نو هغوی په نیت باندې شک دی او بل روس باندې خو جنرل مټس هم دا خبره کړې وه چې طالبانو ته دوی اسلام ورکوي لګیا دي نور کومه خو پرېږدي ورسره جنرل نیکلسن په روس افغانستان د ایران او پاکستان حق لدا ویلیو چې دا درې ملکونه دي چې کوم مداخلت په وجه نه افغانستان کې عدم او د استحکام ښکار دی او امن پکې نشته نو روس چې کوم کردار دی هغه اوس هم که تاسو ګورئ افغانستان حکومت نه ورزی د ویان چې کوم اوس تاسو دا بیان هم واروېدو روس اوس کوشش کوي او دې پرې که تاسو وګورئ نو روس تش دانه چې طالبان راوخته دي بلکه اسماعیل خان را وخته دی عطا محمد نور را وخته دی داغه کسان دي چې د صدر اشرف غنی مخالفین دي نو ته یو بل نمونه رخ ورکوي لګیا دی کوشش دی چې یو افغانان خپلو کې اړم کی او بل ورسره چې امریکا کوم کوششونه کوي لګیا دی دغه هایجک کی او خپل یو پرلل یو شی شروع کی او دنیا ته دا وخایي چې روس دلته چې کوم دی یو لکه سفارتي روس ډیره غټه د تبه کامیابی ویل کته ری پرې موږ لیدل چې ټوله دنیا په ماسکو کې راغونډه شوې و او هغه ماسکو چې په دې جنگ کې د اسکردار نشته په دې جنگ کې د نیو کسمر دی نه یورپي لګیدلی دا خو اوس دا کریډټ دی اخلي او دا چې اخلي نو د کې پاکستان ور سره مرسته کوي پاکستان هم کوشش ته چې څومره ډیر کسان پکې انوالو شي نو په د باندې هم بوج کم شي د باندې باندې وکه کم شي او امریکای له به هم مشکلات زیات شي
بل پیر سپ دی کې د طالبانو لکه مطلب دا غی هم دریز خکار نه دی الته کې د امریکا سره خبرو تکینی دلته کې د روس سره کینی دا سه خونه د چې د طالبان هم خپلو کې تقسیم دي کنه د طالبان هم د یو قسم لا د زنه خلکو په وینا باندې دغه سکی
نو طالبان خو دی اول خو طالبان په خپل واک اختیار کې نه دی خو ډیر خکار شو چې کله دوی په قطر تر روانو او ایرپورټ نه پاکستان را واپس کړل او پرې نه خودل او نو دا خکار دا چې خپل واک اختیار کې نه دی بل طالبان هم ما په خیال سنجیده هم نه دی په دوی په دې خبرو کې دوی ما سره ټایم اړوي لګیا دی او کوشش کوي دوی ته خو اندازه شته چې امریکا خو اسې موزي نو چې څومره ګټه ورنه واخلو څومره اخیستی شي نور طالبان تش روس نه که ګوري تاسو خبره روس ته هم دوی رواني په سعودي والا وایي چې موږ د په اثر قطر وایي چې نه موږ دلته خو دفتر دی اصلي اثر موږ د په ایران وایي چې نه موږ سره ملاقاتونه کړي دي او موږ ورسره کومکم کوو افغانان هم دا وایي ورسره ترکی
هم
بل دی پاکستان خو دی دی نو دا اوس کیسه ډیره زیاته لکه موږ ولیدل چې بده خبرو کې یو شی اوس دام را نوته چې کله دوی جدې ته تلل نو قطر ول چې مزه چې قطر ته تلل سعودي ورته چې مزه سعودي ته تلل ایران ورته چې نه مزه نو دوی خپل کې خپلواک اختیار کوم نه دی او دوی سیریس هم نه دی
پیر صاحب د پاکستان وزیر اعظم چې کله ترکی ته سفر وکړو د هغې بلکې د په ترکی کې او چالت کې ترکی اعلان وکړي چې ګینه منګه د طالبانو سره د افغانستان د حکومت او دغه شانت کې د روغ جوړې کمی خبرې ترې دا ترکی ته غي ته بلنه ورکو چې راشي دغه خبرې ترې وکړي بیا د سعودي عربستان چې کله سفر وشو نو په هغې کې هم بیا د طالبانو دغلته غونډه وشوه قطر ته د وزیر اعظم سفر وشو نو هغې وروسته هلته خبرې وشوې په عرب اماراتو کې چې کله د وزیر اعظم سفر وشو د هغې وروسته هلته کې عرب اماراتو کې غونډه وشوه، نو داسې خو نه ده چې کینې دغه بلنې دغه د ملکونو لخوا هم د چا په وینا باندې کیږي.
نو جی دیکھو خوګر اوس خبره داسې ده چې یو خو امریکا هم سعودي سره نږدې تعلق دی او خامخا به امریکا که تاسو ګورئ مایک پومپیو سعودي ته هم تللی وو، هلته هم د افغانستان خبره کړې وه، قطر ته هم تللی وو، هلته هم د دا خبره کړې وه. پاکستان ټول دنیا ته دا وایي چې تاسو لکه مونږ کوشش کوو چې رای ولو، تاسو ته اثر درکړو، لکه چین ته ورکړو، چین په دې جنگ کې راوستو، چین ته وایي چې مونږ طالبانو باندې چې مونږ کوم اثر دی هغه تاسو استعمال کوي، دنیا وایي چې پاکستان چین په پاکستان اثر دی، کېدی شي پاکستان بیا راضي کی، خو هغه ونه شو. تاسو مخکې بیا پکې اوس دوی اگزیکټلی دک کوي چې ترکی ته وایي چې مونږ به تاسو طالبانو باندې مونږ اثر دی، مونږ په کور کې دي، تاسو څه غواړی به مونږ وکړو. ورسره امریکا به هم کوششونه کوي چې سعودي ته ووایي چې مونږ تاسو سره دومره په دې سخت وخت کې ودرېدو، اسپیشلي خاشقجي چې کوم مرګ وشو، چې مونږ تاسو ته ولاړو، تاسو مونږ سره مرسته وکړئ. نو مرسته به څنګه کوي چې تاسو طالبان مونږ ته راضي کوي، چې کوم اوسکاري چې لکه راضي کړي دي، خو پاکستان بیا خپلې ګټې پر نه اخلي او ګوري څومره بلیونه ډالر ورته راغلل. نو دا یو پاکستاني کاروي دا کسان خپل سیاسي ګټو پاره، سفارتي ګټو پاره او معاشي ګټو پاره، او دې شپاره نه کاروي چې هغه واقعي د افغانستان حکومت سره مخامخ کینوي او د صلح چې کوم رښتیا یو عمل دی هغه شروع کړي. نو اخبار لانه دي کولی او هغه ټول ته پته اوس لګېدلې ده، او دا جنرال میکنزی هم دغه خبره کړې و چې طالبان اوس پورې پاکستانی کاروي د هند په خلاف یو بند په توګه، یو پښته په توګه، نکه په دې توګه چې دی کینوي او امن په افغانستان کې راولي. نو پاکستان خپل ګټې ورنه اخلي، طالبان په خپل واک اختیار کې دي نه، هغوی په لاس کې هیڅ هم نشته. نو هغوی به هم ډېر زر پته ولګي چې آیا دوی چې کومې خبرې کوي دا بیا هم پالي که اسې هوایي خبرې به کوي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې.
ډېره مننه.
مننه.
د مسعود تحفظ مومنټ سره جوړ شوی پښتون تحفظ مومنټ په کال پوره کېدو د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې په کال کې لوی لاسته راوړنې کړې، خو په خپل د غورځنګ جوړېدل یو لوی کامیابی بلي. منظور پښتون د وایس اف امریکا د وسره ځانګړې مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
لوی لاسته راوړنه په خپل پی ټی ایم جوړېدل دي، دا تحریک جوړېدل دا کامی تحریک. یو کال اول د پښتنو د میسینګ پرسن د اړو خبر عام نه و، د پښتنو د اکسټرا جوډیشل کیلینګ اړو خبر عام نه و دلته، او د پښتنو د لینډ ماینز دا واقعیات سره څوک آشنا هم نه و. خپل پښتانه یو بل نه و سره خبر، خپل پښتانه د یو بل په غم باندې پوره نه و غمجن. اوس الحمدلله د پښتنو هغه کیس هغه دردونه چې هغې نه د خلکو ژوندون د ډېر سخت تکلیف و، هغه ټول منظر عام ته راغلل، هغې ټولو باندې خبره، په هغې ټولو باندې کیسه، په هغې ټولو باندې جلسې، دا لوی لاسته راوړنې دي. د پښتنو د وطن پښتنه، د دوی د ځوانانو، د دوی مشرانو اکسټرا جوډیشل کیلینګ، میسینګ پرسن، لینډ ماینز او نور څومره مسلې دي، د دغو ټولو پښتنه او غوښتنې دا مخې ته راغلې، په دې باندې کار شروع شو. او هغه یاره چې شپېتلس کالونو اویا کالونو راسې دغې ریاست پښتنو کښې خوره کړې وه، هغه یې ختم شوله. دا هم لوی ته لاسته راوړنې وې. دلته د یېرې په بنیاد باندې، د ترهاګرۍ په بنیاد باندې پښتون وطن خلک خاموشه کړي شوي وو، هغه بیرته راغلل، خپله خبره کوي، دا لاسته راوړنې دي. او بیا بیرته دوی ارګنایز شول، او بیا بیرته دلته په دې خاوره باندې تر زرو پورې میسینګ پرسنس که څه هم غیر عدالتي طریقې باندې غیر آئینی طریقې راغلي دي، خو راغلل. هغه هم یوه لاسته راوړنه وه. څه په لینډ ماینز باندې هم لږ څومره کار وشو، خو زیات پاتې دی. او بیا ورسره دغه خبره هم وشوه چې پښتانه به چې مخ شي، چا ووژل، چا به مړه کړل، ډېر به دردي سره به مړه شول، بس په هغې ځای به خبره ختمه شوله. دا پی ټی ایم چې راغی، د دوی پراپر یوه کاته جوړه شوله، هر یو مړي باندې دلته پوښتنه ګویژنه شروع شوله، په هغې باندې جلوسونه جلسې شروع شول، په هغې باندې یعنی د ریاست نه دېږې د قاتل معلومول، د انصاف ورکولو یو هڅې شروع شولې. دا هم لاسته راوړنې دي. د پی ټی ایم په هر ښار کار شي جلسي وش په ټول پښتانه سره پیراون شول دا هم لوی لاسته راوړنی دي. نو زموږ تقریبا که فکری طرف ته ګوري که نظریاتي طرف ته ګوري که سوچ طرف ته ګوري او که بیا بیرته د حالاتو په نظر شي ګوري او د خلکو د پاسون په نظر شي ګوري بیا لوی لوی کامیابی شوي دي. که څه هم د پی ټی ایم مطالبات ډیر پاتې دي د روانور له سزا نه ده شوې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نه دی جوړ شوی مسنګ پرسنز ډیر پاتې دي یا داسې نورې مسلې چې کومې دي لینډ ماینز والا یا قبضې شوې دي په کورونو قبضې په کالجونو قبضې په سکولونو قبضې په غرونو قبضې په وسایلو قبضې دا قبضې هم له دا سایډ ته نه دي وړې شوې خو بیا هم پی ټی ایم په خپل موقف ولاړ دی یا ناست نه دی یا جدوجہد جاری دی. نو لاسته راوړنې موږ ایټ د اینډ په شایو چې څه وشوي څه نه وشوي اوس خو موږ صرف خپل منظم کول او خپل فکرونه خپل سوچونه چې هغې څومره ترقي کړې ده په هغې باندې به زیات خبر باقي د بایللو اوس زمونږ په واڼه ښار شې زمونږ ځوانان را شهیدان کړل شول را زخمیان کړل شول په میرانشاه کښې په ماشومانو فایرنګ وشو په دې یو کال شې ډېر سیاسي مشران هم چې ډېر ښه سوچونه لرل هغه د دغې دنیا نه لاړل داسې یعنې چې موږ شمارو هم نو داسې زموږ نور ملګري په نیچرل ډیت سره هم ځنې مړه شول. نو هغه زموږ دغه بایلل خو نه دي خو هغه ته به ورته ووایې چې یعنې هغه یو نیچرل پراسس شر هم چې کوم حملې راباندې وشوې هغه خلک مو وبایله خو د هغې په بنیاد باندې په پښتون وطن شې د پښتون وطن د غم د یو آواز جوړ شو د دوی د زخمونو یو آواز جوړ شو د مرهم او د پټۍ مطالبه وشوله کین دا زخمونو باندې خلک مالګې دوړولې اوس پی ټی ایم پیغې باندې مرهم او پټۍ کوي. زموږ آخري لای عمل دغه دی چې موږ پر امن یو پر امن جدوجہد کوو موږ با پر ریاست باندې د پر امن جلسو مظاهرو په ذریعه پریشر اچو چې هغه زمونږ دا خبرې ومني موږ د انساني حقوقو ټولو نړۍ هغه تنظیمونه چې د انسانیت دپاره کار کوي یا په نړۍ کښې د انسانیانو د نظام یا یو اند چې آخر به دغې ته مجبوره کړو چې هغې ته هم اپیلونه وکړو چې یاره زمونږ سره زیاتۍ روان دي په دې خاوره موږ لوټل کیږو موږ بربادیږو آخر انسانان یو او که څوک وایي چې یعنې دغه دا لکه ډی جی ایس پی آر وایي چې دا ټیک دا مونږ کړي دي منلي مو دي را دي شي مخامخ ته دای هم کښېني ما دې کښېنوي چې زه یو یو په پیندې کلي ورکړم چې تا کومه مسله تر کوم ځای پر حل کړې ده. نو هغه خو دوی مخامخ کښېني نه نو دا قدم چې مسلې نه دي حل کړې زمونږ جدوجہد به پر امن طریقه سره په غیر مسله جدوجہد سره تر اخرې ورځې پر جاري وي. پی ټی ایم د بې اسره خلکو یو اسره ده د بې امیده خلکو یو امید دی. پی ټی ایم د دوی د زړونو ترجمان دی. پی ټی ایم د دوی هغه خبرې کوي چې دوی نه منې کړي وو چې دا به نه کوي د خپل درد او د غم خبره منه وه هغه چا نه شوه کولی. پی ټی ایم د دوی د دردونو آواز دی. پی ټی ایم د ارمانونو آواز دی د خلکو ارمانونه وو د پی ټی ایم د ژړا د اوښکې هغه اوښکې چې په کورونو کښې په کمرو کښې بندو کمرو کښې تویږي هغه اوښکو ته لاره ورکوي هغې نه سیلاب جوړوي د هغې آواز جوړېږي. پی ټی ایم که چېرته یعنې په دوی یو کال شې نه وای جوړ شوی د خدای دغه رحمت دا عنایت په موږ نه وای شوی بیا به اکسټرا جوډیشل کیلینګ لا هم لکه څنګه چې پخوا زیات وو دغسې به نور هم زیات وای. یو نقیب الله نه په زرګونو نقیب الله وژلي شوي وو کراچۍ شې اوس به هغې تعداد یعنې چا لیکلي وو چې دا راوانور چې 444 مړه کړي وو که دغې سپیډ سره روان وای پی ټی ایم نه وای راغلی دا به اوس تقریبا 1044 وای دا به نور هم زیات. پی ټی ایم د دغو ظالمانو مخه ونیوله. پی ټی ایم دلته یو داسې قوت چې هغه قوت په هر شي مقابله قبضه کړې وه د تنقید چا نه شو پرې کولی دلته هغو ظلم باندې ښکاره خبره ته لاره ورکړله هر چا ته. نو پی ټی ایم تقریبا د جرأت په حواله سره او د حوصلې په حواله سره ډیر کار کړی دی د پښتنو نه اوټ هم د هغې ډیر اثرات دي. ډیره مننه ستاسو.
ګرانو خبرمردونکو، اوس هم ستاسې پام راګرځو د یو بل راپور پلو ته. په مردان کې نیول شوي د جنوري په 26مه نیټه باندې اووه هغه کسان چې پکې یو د عبدالولي خان یونیورسټي پروفیسر اختر وزیر هم شامل دی. د دغه کسانو ضمانت تیره ورځ کېدونکې وو، خو د پولیسو لخوا وویل شول چې دی ګینې دغه کسان عدالت ته په حاضرولو کې لږ لم لیټ شو شوشو پاغې کې، او د هغې د وجې دغه بلې ورځې ته پاتې شوه. بیا په نن ورځ باندې دی ته وویل شول چې ګینې کم وکیلان، سرکاري وکیلان وو، هغې په چوټۍ باندې تللي وو، د هغې د وجې پاتې شوه. نو سبا ته د پی ټی ایم چې کوم د مردان ضلع مشران دي، هغې وایي که سبا ته د دغه کسانو ضمانت ونه شه، نو دوی به دغلته کې احتجاجي ناسته هم هغسې شروع کړي څنګه چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی ټی ایم نیول شوو کسانو لپاره دغه احتجاجي ناستې روانې دي. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو د ډي ورډیو خبریال ریاض حسین باندې کوي.
په مردان ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د بندي او غړو ضمانت نن د جمعې په ورځ هم نه دي منظور کړی شوی او زندان ته بیرته لیږلی شوی دی. په مردان ضلع کې د پی ټی ایم غړي په 26مه جنوري نیول شوی وو، او عدالت د دوه ورځو د پاره پولیس ته په بدني ریمانډ ورکړی وو. په یو کم 1.5 جنوري بیا عدالت بی په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل. دا کسان پرون د زیارت او نن د جمعې په ورځ عدالت ته د ضمانت د پاره وړاندې کړی شوی وو، خو عدالت یې ضمانت نه دی منظور کړی. د پی ټی ایم د ځایي مشرانو په وینا نیولې شوی کسان به سبا له د خالی په ورځ بیا عدالت ته د ضمانت لپاره وړاندې کولی شي. د پی ټی ایم د ثوابې ضلع نه راغلی مشر لیاقت خان وایي چې حکومت د دغه کسانو د مقدمې په اړوند بهاني لټوي چې دا وروستو کړي. ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل دوی هیله لري چې سبا به د دغه کسانو ضمانت منظور شي.
دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې په مردان کې د عبدالولي خان یونیورسټي پروفیسر زمونږ د یونیورسټي د پی ایچ ډی سکالرانو مشران دا و کسان دی وخت کې په مردان جیل کې دي. پرون وزم دغه پوزیشنو چې پولیس چې کم دنو تاړه او د عدالت په منځ کې ټوټل د 100 غز فاصله لم نه ده. د چالان په وجه باندې پولیس څنګه چالان پېښ نه کړو. نن چې کله بیا پولیس چالان پېښ کو، نو ډېر په اخیری وخت کې چې کم دنو د سرکاري وکیل د طرفه چې کم دنو یو درخواست باندې شو چې چونکه منګر دی کې باز شو کوله منګر مرو دي سپي واغستا اوس چې کم دنو سبانه تاریخ راکړل دی عدالت، او زمونږ دا یقین دی چې او دغه ځای سنشته چې کنه د ملګرو ضمانت نه شي.
په بندي کړی شوی غړو تور دی چې دوی د ریاست په ضد د خلکو دراپارولو هڅه کوي. په غریب تر کلی شوی کسانو کې د مردان ضلع د پی ټی ایم د مشر اقبال هوتی نه علاوه د عبدالولی خان پوهنتون استاد اختر وزیر هم شامل دي. د پی ټی ایم مشران وایي پرون چې د دوی بندي ملګری عدالت ته وړاندې کړی شول، نو پولیس د چالان نه جمع کېدو له کبله دوی بیرته جیل ته ولېږل. دوی زیاتوي نن سرکاري وکیل عدالت ته نو حاضر شوی، ځکه دا اورېدنه نن هم وځنډول شوه. لیاقت خان وایي که دغه کسانو ضمانت منظور نه شو، نو د خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو غړي به په مردان ضلع کې ناستې پیل کړي.
سبا موږ ته ضمانت میلاو نه شي، نو چې څنګه ترنې په ټول ملک کې د یو وخت د پی ټی ایم په کراچۍ کې ترنه روانه ده، په لورلای کې روانه ده، داسې په نور مختلف ځایونو کې په کوټه کې چې کوم نوې اکټیویټي روان دي، په نو بیا خو موږ مجبور یو چې پېښور واده ټولې ضلع چې کوم دي، مردان ضلع، ثوابې ضلع، چارسده او دې سره نوخار او پېښور په شریکه موږ بیا په کالج چوک مردان کې به چې کوم دي، نو دې خلاف یو مستقل ترنه چې کوم نه شروع کوو.
په عین حال کې چې د پی ټی ایم د مردان وغړي په جیل کې دي، پرون د زیارت په ورځ په کوټه کې هم د غورزنګ غړي نیول شوی وو، او بیا د کویټي پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی شوی وو. په کراچۍ کې هم د یوی اونۍ راهیسې د پی ټی ایم احتجاجي پرلت دوام لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولې
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
وایس اف امریکا دې ودا. د واڼا بازار وروسته په جنوبي وزیرستان کې دویم لوی بازار مکین دی، چې په دې اړه ځایي خلک وایي چې د ضربې اسب عملیات وړاندې هلته 6000 نږدې دوکانونه وو، خو اوس چې کله د عملیات وروسته سیمه بیرته پرانستل شوې ده، وایي چې یوازې 600 دوکانونه جوړ کړل شوي دي. عدنان بیچنی نور تفصیلات راکوي.
د ډیوا اروېدونکو او کتونکو،
زه عدنان بیٹنای دا وخت دی جنوبی وزیرستان په مکین سیمه سي موجود يم. مکین هغه سیمه ده چې د جنوبی وزیرستان مرکز تر واننه ورستو تر کاروبار دویم غټ مرکز شمارل کیږي. په دې ځای باندې په تیر شوي وختونو کې په سلګاو شمیره دوکانونو چې پکښې به عامو خلکو کار روزګار کولی. رای نجات عملیات وروسته چې کله دغه کډوال بیرته خپلې علاقې ته واپس راغلل نو مکین اډه چې کومه هغه په بشپړ ډول چې وه هغه ورنه کړی شوې وه. خو تر هغې وروسته حکومتي چارواکي وخت په وخت باندې دعوې لري چې دلته عام ژوند راپورته کولو دپاره دوی یو شمېر ترقیاتي چارې کوي. دوی دغه دعوه لري چې د عامو خلکو ژوند راپورته کولو لپاره یا دلته اقتصاد ته وده ورکولو دپاره مکین مارکیټ جوړ کړی په دې چې نږدې 600 پورې دوکانونه جوړ کړی شوي دي. دا وخت موږ په دې مکین اډې مارکیټ چې ولاړ یو زه دواړه خواو ته وینم چې زیاتره دوکانونه په دې مارکیټ چې بندې په شمېر باندې څو دوکانونه ځای په ځای باندې لګېدلې دي. دلته کاروبار په کم ډول سره کیږي چې کوم کاروباري خلک دي هغه سره په خبرې کوو. خپل نوم وایي د خپل خلکو سره پیژندګلوي وکي.
زما نوم شرف زل دی. موږ دا چې کوم کاروبار دی کنه کاروبار په حال ډېر ټپ شوی دی. کاروبار نشته خوند یې نشته دی خالي صرف دادو چې ټمپاسای دی خو وخت ډېرېدو خالي پنځه شپږ میاشتې مې کیږي چې زه دغه غمه جوړ دی دوکان خو دوکان خوند نشته دی هغه نشته خلک کنه کور ته ځي خلپور ته ځي کاروبار نشته دی سامان ټنګ نه ډېر ښه نه دغه راوړي او خالي سر گزاره ده دغه سره دی مانه پروت دی سامان
د سامان په وړل راوړل چې کوم مشکل وي درته
غمه نه راوڅي ګاډی کنه او خو مانه په دغه چې پښتونه دي څه شی دی کنه دغه وشي او مانه په مرګ به مرګ به غاشي خو مانه خور غراسي
تا په خیال باندې په دې علاقې چې کاروبار څنګه سمېدای شي
مې شو داسې یی کنه چې کاروبار او مانه سمې جوړولې چې کله داسې وشي چې دا غون خلکو لارو شي اچھا خلار برڅ زوره دغه نه دي کنه غون ډاک شي او خل راشي بیا بیا سمې
جی دې ما نام چې کومه د عظمت الله ده په مکین کې اتم نمبر مارکیټ جد خوشبو محل
پښتنه نه داد چې کاروبار څنګه ده
الحمدلله اوس خوش حکومت دا جمعي ده نو کاروبار دا څه خوان نشته خو یو مین مسله ده موږ د پورا دادا چې اډې چې کومه دا دوی دي د اډې د وژنه چې کومه دا موږ کاروبار باندې نو لښ کې اثرات شته نور الحمدلله مون زیاتې هیڅ قسم چې کومه دا تکلیف نشته او صرف تکلیف چې کومه دا دادا چې بجلی نشته دا مارکیټ او بل چې کومه دا بی انتظام نشته دا موږ فوج ته هم چې کومه دا کړی وا
ځوانه ته خپل نوم راته وایه
زما خپل نوم سید رحمان ده
سید رحمان څه خرڅه یې
موږ دا جنرال سٹور دا کنه په جنرال سٹور شه خدای غا شیمپو دی کریمینا دی کنه سیړه کې دی کنه دا نور دی واده ولا سامان دی موږ سره کنه دا موږ خرڅه یې
زیاتره اخستون کې کم قسم سامان زیات اخلي
یاره خوس خو مش خو دا واده سره دا کنه د لکادیو کریمونه هم اخلي کنه تولی مودې شولې نو د سامانونه چې کوم دي دا واده والا دا اکثر شي زیات اخلي کنه
او سیل زیات کیږي لکه اخستون کې زیات راځي
اخستون کې خوس خو لکه فسال جمع دا یخت کنه د ټیم شل کنه مش خلک په لوړه باندې لاړ شي کنه اچھا لکه سامان دا ډیر کم خلک اخلي وسو خو ان شاء الله چې دا مې جون ته خلک واپس راشي نو دې ان شاء الله دکانداري دی وسه شي
څومره وخت کې کاروبار کوي
یاره تقریبا د 4-5 مهینه کېږي چې اډا کولاو شو یاده کنه مور دا کولاو کړی دا
څو 15 میاشتې کې کاروبار کوي کاروباري وضعیت څنګه ده
خو شو دا بس فلال خو گزاره کوي کنه خو
خپل معاش باسي درته
بس فلال خو نشته فلال خو د جی په ناشې مور خوراک شای د جی په ناده کنه کریار شي د جی په نه فلال پر کوي کنه
ته یو کاروباري شخصیت خوایش پړی دا وی چې دلته کاروبار سمسي دا څه کوم مشوره یا خبره کول غواړي چې آیا په دې علاقې چې کاروبار برابر دی سي
کاروبار خو دا غژن دا ها شکه کاروبار دی کنه اوس فلال خو د مور چې کوم څه تکلیفونه دي کنه مور به تاسو ته وایي چې یو خو د پاره شه د مور د بجلې سیستم نشته دی بل د بی سیستم د مور نشته دی جماعت سیستم د مور نشته دی کنه او بل چې کومه د موږ سترو شوې ده کنه په 2000 ستاره شي او دا تقریبا نو 2019 شو چې موږ ته د سترو پیسې موږ نه دی ملو شوې کنه
تاسو د وران شوې کورونه ولا
او دا وران شوې کورونه ولا موږ څه وسه پر موږ خپل حق نه دی ملو شوې کنه
او عموما دا دکان تر شته پورې خلاص وي
یاره خو سر د 8:30 بجې نه وخت لمز دیګر را منځ پر خولای
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
پاکستان مخالف ډلو لخوا نیوکه شوې دي په موجوده حکومت باندې چې د نوي کال د حج پالیسۍ لپاره د دوی اضافي 1,08,000 روپۍ د حج لپاره په خرچو کې اضافه د کس په سر باندې دغه دی ته د قبلونې وړ نه ده او وایي چې موجوده حکومت باید په دغې باندې نظر ثانی وکي یعنی بیا کتنه دی ورته وکي. په دغه دړي وړي خبر یاله را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته خپل لاپور کوړند کی.
په سینټ کې مخالفو ګوندونو د حکومت لاړخه 13 ورځ ته کال 2019 لپاره د حج نوی تګلاري او حجانو ته مراعات او سبسيډي ختمولو اعلان رد کړي او د حکومت څخه په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. بل پلو ته سوشل میډیا باندې هم د حکومت دغه اعلان په اړه بیلابیل عکس العمل مخې ته روان دي. د سینټ د غونډې په محل د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد د حکومت لاړخه د حج خرچې سیوا کولو په اړه ویل چې حکومت پر حجانو د ګرانۍ یو بل ډرون برید کړی دی.
سر ایک سال میں حج کے اندر 1,76,000 روپے کا اضافہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اضافہ ہے پاکستانی عوام کے دسترس سے باہر ہے.
د حج په خرچو کې د 1,08,000 پوری زیاتوب سوی دی چې د پاکستانی اولس د وس څخه بهر دی. د دوی دغه پام را ګرځونکي نوټس په جواب کې د تحریک انصاف د پارلیماني چارو وزیر علي محمد خان سینټ ته وویل چې د حج 80% خرچې په سعودي عرب کې کیږي چې پرې څه کنټرول نه لري. مذهبی چارو وزیر نورالحق قادری ویلی چې څوک پیسې لري هغه به حج کوي. بل پلو ته قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهباز شریف ویلی چې د ریاست مدینه دعوی کوونکی حکومت د خلکو مکه او مدینه ته تګ هم کران کړی دی. حج کاروبار نه بلکې د عبادت ذریعہ ده چې په کار دی د پاره اسانتیاو ورکړې سي. د حکومت لاړخه 13 ورځ اعلان سوي د حج پالیسی تر مخه د حج خرچ د 1,08,000 څخه زیات روپۍ زیات سوی دی. د نوي پالیسی تر مخه سږ کال به د خیبر پښتونخوا او پخواني قبایلي سیمو خلکو ته د حج د خرچ لپاره 4,16,000 روپۍ ورکول وي. همدغه رنګه د بلوچستان او سند خلکو د پاره به دغه خرڅه 4,28,000 وي. تیر کال د دغه سیمو د خلکو د پاره دغه خرڅ 2,80,000 روپۍ و. د حکومت پر اعلان سوي حج تګلاري پر سوشل میډیا هم بحث روان دي. څه خلک لیکي چې حج پکار دي د حکومت نه بلکې په خپلو پیسو وکړی سي او حکومت ته پکار دي چې د ټیکسونو دغه پیسې د عام اولس ته شګړې د پاره استعمال کړي. خو څه دا هم لیکي چې د حج مراد ختمولو اثر پر پیسو لرونکو خلکو نه پرېوسي. خو غریب یو ځل بیا خپل حج کولو د پاره به ټول سوند پیسې راټولولو په انتظار پاتې وي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه لیاته وام لري. د جنوري په لسمه نیټه د پاکستان حکومت د دوایانو په نرخونو کې اضافه اعلان کړی و، چې د دغه اعلان په ضد په پېښور های کورټ کې یو عام تن چې عصمت الله نومیږي په دې ځای د مقدمه جوړ کړې وه. د دغه مقدمې اورونه روانه ده او د دغه فیصله نن یو وار بیا ځنډېدلې. تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال حمیدالله په راپور کې لرو.
د پېښور های کورټ د جسټس اکرام الله خان او جسټس مسرت هلالي دوه کسیزه بنچ د عام وګړي عصمت الله خان پورې پټیشن د فیصلې په وخت په هیواد کې په نږدېو کې د وفاقي حکومت لخوا د دوایانو د اوچت شوي نرخونو فیصله ځنډولې ده. ډرګ ریګولیټري اتارټي د جنوري په لسمه نیټه په هیواد کې د عامو دوایانو نرخونه 15% او د جون بچ کوونکو دوایانو نرخونه 9% زیات کړي وو. د کیس وکیل نورعالم خان اډوکیټ وایي د عدالت ته ویلي ریګولیټري اتارټي د دوایانو د نرخونو اوچتولو یو داسې ناجایز اختیار لري چې په کمزوري قانوني سار نه ده.
سو پورې چې د دې ریټ فیصله نه شوه هغه پورې به د 15% چې دا دوایانې ګرانې شوې دي دا نوټیفیکیشن سسپینډ شو. هم په هغه زوړ ریټ باندې به چلیږي. د عوام لپاره یو ډېر د خوشحالۍ هغه دی چیرې آی کورټ چې دا هغه وکړو چې لا دا قیمتونه بنیغ کړي کیږي چې سو پورې د دې فیصله نه شي چې آیا د دې طریقې کار څه دی، څنګه به پیسې زیاتېږي. او بیا صرف دا زیات کړي شوي دي ورسره چې دی سیل ټیکس او د ایڈوانس ټیکس په نوم باندې او بیا چې دی د برند نوم لیکلو باندې په دې باندې هغه
دیوای د دوایانو د نرخونو پر وستنی زیاتوالي کې د خلکو د غستلو توان او مدن ته نه دی کتل شوی. های کورټ د دوایانو د نرخونو د اوچتولو د فیصلې د ځنډولو په وخت دوایانو جوړونکو او ویشونکو کمپنیانې او ادارې خبرداري کړي چې په مارکیټ کې ضروري دوایانې کمې یا بندې نه کړي. خو په پېښور ضلع کې د دوایانو د خرڅونکو د سازمان پخوانی چیرمین سید محمد زاید شاه وایي په مارکیټ کې د لسمې جنوري وروسته ځینې د نسخې او ضروري دوایانې کمې شوې دي. دی وایي د ځینو دوایانو نرخونه تر نیمه پورې زیات شوي دي.
اوس پورې زموږ د میډیسن مارکیټ کې لا پورې د دیشي اندازه نه کیږي لګیا چې دا څومره انکریز راغلی. بعضې سیزونه 50% مې بوتلې دي، بعضې سیزونه تقریبا 10-12% کې راغلي دي. نو داسې د دې متعلق مستقل لا موږ ته علم نه دی. روزانه راځي او یو شی درې ځله سلور سلور ځله د لاسټ 3-4 مانثس کې انکریز شوی دي. کله 2 روپے، کله 10 روپے، کله 200 روپے. نو لا پورې د دې ریټ سټیبل شوی نه دی، دا لا پته نه لګي. او ریټ انکریز سره چې لویه مسله دی مارکیټ کې کم راغلی ده، هغه شارټیج راغلی ده. چې کم هغه شارټیج دی ډسټریبیوټرز یا کپنو والا هغه مالونه چې کم ریټ انکریز انکریز کوي هغه مالونه د مارکیټ نه غیب کړي دي. هغې د وجه ډېر لوی تکلیف ته مارکیټ کې روان دی او مریضانو ته روان دی چې موږ ته کله نسخه راشي هغه راشي هغې کې ډېر سیزونه نه میلاویږي.
عدالت د هیلتھ ریګولیټری اتارټي د صحي خدماتو د وزارت او د صحت د وفاقي او صوبایي محکمو د چارواکو نه د دوایانو د نرخونو د زیاتوالي وجه پوښتلې دي او ورته ویلي په کومو بنیادونو او د کوم نظام لاندې چې د نرخونه زیاتیږي هغه د عدالت ته بیان کړي. عدالت به اوس دا اوریدنه د روانې نښې یعنی د فروری په 15 نیټه کوي. خو اډوکیټ نورعالم خان وایي د ریګولیټری اتارټي د کال 2012 د قانون د 10 مادې لاندې اتارټي په خپل سر د کومې دوایي نرخ زیاتولی شي. دی وایي د ولسي جون سره د تړلي دومره اهمې چارې فیصلې دپاره د نور قانوني سارنې او د ادارتي ذمهوارې ضرورت دی. حمیدالله، وی او ای، ډیوا نیوز، پېښور.
په بلوچستان کې د ډاکټر ابراهیم خلیل د تختول کې دوه نږدې یو نیمه میاشت پس هغه دو ورځې وړاندې خوشی کړی شو او د هغه د خوشکول کېدو سره دغلته کې چې کوم د ډاکټرانو لخوا احتجاجي لاریون و دغلته کې هړتال و دغه هړتال هم ختم شوی دی. خو د ډیور ډیو خبریال حفیظ شیرانی تاسو ته تفصیل وړاندې کوي چې دغه ډاکټر ابراهیم خلیل چا تختولی و او ولې خوشی کړی شو. په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم خپریږي چې ګنې 15 کروڑ روپۍ دی لخوا ورکړی شوی دی د ډاکټرانو لخوا. خو دغه خبر لا چا تایید نه کړی، نه حکومت لخوا شوی، نه دغه ډاکټرانو لخوا شوی دی. حفیظ شیرانی صاحب سوی راځي چې دغه راپور کو ته وښ شو.
د کوټي ډاکټرانو خپل احتجاج ل 500 ورځو پس د ختمولو اعلان وکړی.
زمانم ډاکټر زاهر خان دی. نن موږ پر دغه باندې د پبلک پریشانی موږ هم ډیر پریشان ساتلی وو. هغه پریشانی موږ مشترمخ او د سټیټ له طرفه دا ګډ جسچر سی کم دوی دا خپل فرض ادا ک بلکې تر فرض زیات کوشش وکړ دا مسله حل سی. داغه د پاره موږ د ګډ جسچر په تور خپل ارتال وی ډراک.
ډاکټرانو دا احتجاج د ډاکټر ابراهیم خلیل دا غوا په خلاف شروع کړی وو. ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر میاشتې پر 14 تاریخ د کوټي له شهباز ټاون څخه د وسلوالو کسانو لخوا تشتول شوی وو. د ډاکټرانو د کمیټې مشر ظاهر مندوخیل وایي ډاکټر ابراهیم خلیل د 15 کروڑ روپو په بدل راخلاص شو، خو احتجاج ته ځکه دوام ورکړی چې له حکومت او له امنیتي ادارو څخه د ډاکټرانو د ځان او مال د امنیت خوندي ساتلو باور غوښتی وو. نن د بلوچستان ایالت د روغتیا د چارو وزیر نصیب الله مرای د کوټي په سرکاري هسپتال تال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او ډاکټرانو ته د امنیت باور ورکړی او له ډاکټرانو یې د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه.
هم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنا سٹرائک ختم کیا.
ډاکټرانو د ایالتي وزیر غوښتنه ومنله او احتجاج یې ختم کړ. خو د ډاکټرانو د اتحادیې یو ډاکټر وډیوته د نوم نشولو په شرط وویل چې یوازې د ایالتي حکومت نه بلکې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو لخوا له باور وروسته ډاکټرانو د احتجاج د ختمولو پریکړه وکړه. د دې خبرې په خلای د ډاکټرانو د کمیټې بل غړي پروفیسر ډاکټر غلام رسول داسي وکړ.
دا ملک هغه خلق چې کوم ملک چلوي لکه اوس دا اسمبلی کې ناس خلق وي، لکه په سیکریټریټ چې خلق ناس وي، یا په هغه شاته یو داسي حفاظتي ادارې چې ناس دي چې هغه د پرشي باندې نظر وي، نو دا درې سره سټیک هولډرز چې دي په مشترکه تور باندې دا یقینداني راکا چې بیا به داسي واقعیا نه کیږي او موږ به هر ممکن کوشش کوو چې از موږ درې څلور لوی مسلې وي چې ډاکټر چې دی هغه دا په حفاظت را کول سي، هغه د خپل پیسو باندې را لې ګورنمنت سټیټ خو نه وکي، لیکن نور بیا لاغه با چې موږ مسلې وي چې ډاکټران ته پلین ورکي دوی پر پلین یې حفاظتي پلین باندې را سره مطمئن سو او وا ډاکټر سره د کمپنسیشن د پاره چې کوم ډاکټر نقصان کړی دی او دریم چې دی هغه کم خلک چې کوم غلط دي یا اغوا کران دي دا غو په گرفتاری کې.
دا پروفیسر غلام رسول په وینا په تیرې ولا سيزه کې لبلوچستان څخه 240 ډاکټران د پیسو اخیستلو لپاره تشتول سوي، 2 ډاکټران په مختلفو پیښو کې وژل سوي او 2 ډاکټرانو د بدامنۍ له وجې بلوچستان ایالت پرې شي دی. د ډاکټرانو د اغوا وژل کېدو او ایالت د پرېښولو په اړه مو د ایالت د روغتیا له وزیر څخه وپوښتل. هغه په ځواب کې بس هم دومره وویل چې د دوی د حکومت په وخت کې یو ډاکټر ورک شوی وو. شکر هغه ژوندۍ خپل کور ته راشتون سو. د پخوا پیښو ځوابونه دي پخوانی زمواران ووایي. حفیظ الله ستور شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا، کوټه.
ویس اف امریکا دی ودا تاسو پرونه کې راپور وړاندې کوو چې د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل کې یو تن چې د ټیکو دکان لري. هم د دې دکاندار سره ابراهیم شنواری صاحب خبرې کړې. تاسو وړاندې کوو.
زه دا وخت لنډی کوتل کې موجود یم د وخی د ورتولو یو کس اسلامیار سره. اسلامیان نه وازی د ورتی یو ډیر خ ماهر استاد دی، بلکې د اغه د شخصیت یو بل خصوصیت دا دی چې د اغه زړه د عام انسانانو په شان نه، یعنی په ګس طرف نه په خي طرف ته د اغه زړه اتفاقا لګول شوی یا قدرتي لګول شوی دی. اسلامیان نه پښتو چې اغه څنګه محسوس کوي او بیا د سره د خپل فن باره کې هم پښتنو کوي. اسلامیان دا څه کیسه ده چې د ټولو انسانانو زړونه ګس طرف ته وي، خو ستاسو دی هغه ښي طرف ته دی، ډاکټران څه ته یي ته څنګه خپله محسوس کوي؟
ابراهیم شوالی زما په اول د الله غټ قدرت دی چې دا زما زړه خیسې د هغه خیسې لري. په ډېرو په انسانانو کې دا کمتر یو انسان چې د هغه زړه خیسې لري، خو اوسه پورې ما څه داسې دغه دینه محسوس کړی. او ډاکټران هم راته چې ماشاءالله ډېر ښایسته فروت دی، ډېر ښایسته دی، ډېر ټیک ټاک څه دغه نشته تا ته اوسه پورې د زړه په دغه
خ اسلام دار ته وای چې د دغه چې کوم قدرت تعالی یو بل دا دا کړه خاصیت تر کړه دغه سره ته ولندي کوتل کې خپل واړی کې د استاد لاس ورته را مشهور ده. څه داسې ټکنیک ته یا طریقه ده چې هغه ته استعمالي او د ټول واړی د په خبر او د خبر په توګه خلک راځي ساده ورته خو قرونه
نه شي واړی مونږ خدای ورته په خو سبې چې راځو خو صحیح بسم الله سره په خو صحیح طریقې سره خپل کار باندې شروع کوو. او دا فن ورته باندې زما ورته د لاس ورته دی باندې راخوګه چې زه اول سبې چې راځم دغه ته ودرګم د بسم الله نه شروع کوم. او ماشاءالله په بسم الله په دغه باندې برکت باندې په لاس کې خوګواله او ډیر خسته راځي.
واخه دغه واخه انتخاب څنګه کړی؟ څنګه واخه منتخب وای او څومره وخت شته تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا ما خو د دین سره اتیش کاله برابرګی چې زه په دې ځای باندې وسره لایم. او واخه مو په دې دغه د ته مونږ کوم خو خوریته واغلې او 15 منټه مخکې مالګه ورکو، هغه نه پسې پسکرو باندې په خکلو چې نیمه په خشي به راکی بس لګه دمو ورکو، هغه نه پسې بیا پس پسکرو کی نو ډیر خسته راځي.
اسلامي ار د وایس اف امریکا ډیو ټلویزیون سره تاسو د خبرو او د ورکې کولو ډیر مننه.
ډیر مهرباني.
سپیشل امیګرنٹ ویزاز د امریکا حکومت لخوا هغه خلکو ته ورکول کیږي هغه کډوالو ته چې کوم د افغانستان یا په عراق کې د امریکا عسکرو سره مرستې شوي، هغه کسانو مرستې کړي، هغه دلته امریکا ته راوستل کیږي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار کلسوم کا کډوند کی.
د امریکا د خصوصي مهاجرت د ویزو پروګرام چې د افغانستان او عراق د هغه وګړو لپاره وو چې د امریکا د حکومت لپاره کار کاوه، په سیمه کې د امنیت د خطر د ګواښ له وجې امریکا ته ځان خوندي کولو لپاره د وګړو به دا ویزې ترلاسه کولې. خو اوس چې امریکا د افغانستان څخه د خپل ځواک را باسلو ممکنه پلان لري، د 6 کال ویزو ورکولو پلان هم زندول سوی. په داسې حال کې چې د امریکا د طالبانو سره د افغانستان د امنیت لپاره خبرې اترې روانې دي، هغه 9000 افغان وګړي چې د امریکا د مهاجرت خصوصي ویزو لپاره انتظار کوي د غیر یقیني صورتحال سره مخ سوي. د لسیزو راهیسې زوړ د ویزو دا پروګرام د هغه تنانو لپاره جوړ کړل سوی وي چې په سیمه کې د امریکا د حکومت سره د کار کولو په سر د خطرو سره مخ وي. د دې ویزې ترلاسه کوونکي جانس شنواری د نو ون لیفت بیهایند ادارې شریک جوړوونکي دی او دا هغه کارکونکو مرسته کوونکي اداره ده. څوک چې امریکا ځواکونو د خپل هدف ترلاسه کولو په وخت ورسره کار کړی یا مرسته کړې. دوی وایي چې د افغانستان د سولې تړون دوی په لوی خطر کې مخ کړی. ښاغلی جانس وایي دوی دلته امریکا ته د یو امریکایي وژنه نسی کوی، خود دوی لپاره اسانه لار داوی چې هغه تن ووجنی چاسي په افغانستان کې د امریکا ځواکونو مرسته کړې وي او یا ورسره کار کړې وي. کانګرس نږدې 1500 خصوصي ویزې د کال 2014 راهیسې افغان وګړو ته منزوره کړې دي چې پکې 3500 کال 2013 کې منزوري ورکړل شوې. د صدر ټرمپ انتظامیه په دې مایوسي څرګنده کړې چې کال 2019 کې د 4000 ویزو ورکولو پلان د بجټ له وجې ځنډول شوې. خو په ورته وخت کې یو شمیر اس ای وی یا خصوصي ویزه لرونکي چې د امریکا ته راتګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي. دا د هغه وخت وروسته چې کله صدر ټرمپ انتظامیه 2 کاله وړاندې د سفر په وخت امنیتي ګامونو کې زیات ګامونه اخیستلې. آیا کال 2019 کې به نورو وګړو ته اس ای وی یا خصوصي ویزه ورکړل سي او کنه؟ دا اوس د امریکا کانګرس پورې تړل ده.
وې وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه دا محل پایته رسیدي. مننه چې تاسو را سره مل واست. وړاندې کوم کې تاسو قربانه وزه کلثوم کاکړ
او زه شپخ مومن
درځه اجازه تخلو شش پدرته غواړم
دلفمن.